په ولایت
ډیره ساته مننه ته هم ستړی مشي او صدیقی صاحب دی هم ستړی مشي قدر من اوریدونکو صدیقی صاحب بیا هم له موږ سره وی په ولایت پروګرام کې خو یوازې به ستاسو امنیتی پوښتنو ته ځواب ووایي خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان اقا علي کوزی راټول کړی دی
د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علماو د افغان دولت پر ضد روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. د افغانستان لوی څارندوالۍ د ښاري پراختیا د وزارت شپږ جګپوړي چارواکي له هیواد د ممنوع الخروج اعلان کړل او په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان اعدام شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علماو نن په یوې غونډه کې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دینی عالمانو ویل افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د قرآني احکامو او احادیثو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله. دنیا عالم عبدالسلام حقانی په افغانستان کې د بیګنا مسلمانانو وژنه وغندله او په خلکو یې غږ وکړ چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د غونډې بل ویناوال د سولې دالي شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې داعش په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت دینی علماو د افغانستان د نورو ولایتونو له عالمانو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره او په هیواد کې د مسلمان وژنې د ختمولو په مقصد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست وایي د دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنج شنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې تعلیق کړې. د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سعادت او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطحه زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت بې پر ضد مبارزه جاری وساتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په نهمه او لسمه به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان مشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکارۍ څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایه او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکارۍ سازمان کې خپل ګډون تایید کړ. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکارۍ سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د سبز کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وژه. پخوانی جهادي قومندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د پولیسو د یو نه څانګې رئیس جنرال همایون عیني وایي حمله کوونکي په یو سپین رنګي کرولا موټر کې تښتېدلی. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی. یو جرمن تبه چې 15 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشي شو. د قندوز ولایت پولیسو نن د خبر په تایید سره وویل دغه جرمن د جرمني پراختیایي موسسې ته کار کوه او هغه مهال تښتول شوی و چې په ټکسي موټر کې له قندوز نه بلخ ته سفر کاوه. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د یوې الوتکې د تښتونې په حادثې محکوم شوي و اعدام شول. دې کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارټمي ازمیښت ونه کړي. دا دوه کسان شهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې او دریم شبیر رن په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنې په اعدامونو باندې د بندیز له لرې کولو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو درې تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې او نیولي وه. د ترکمنستان د پارلمان وکیلان په اساسي قانون کې د هغو تعدیلاتو په اړه غور کوي چې له مخې به یې د دې هېواد د جمهور رئیس لپاره د عمر د 70 کلنۍ ټاکل شوی محدودیت لري شي. د ترکمنستان خبری رسنیو نن د پارلمان د رئیس اکسا نوربردوف له خولې وویل د اساسي قانون په تعدیلاتو کې به دغه راز د جمهور رئیس د خدمت ماده هم تعدیل شي او په دې توګه به د جمهور رئیس د خدمت موده له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته زیاته شي. کتونکي وایي په دې تعدیلاتو سره به واکمن 50 کلن جمهور رئیس قربان ګلی بردی محمدوف د ژوند تر پایه جمهور رئیس پاته شي. بردی محمدوف په 2006 کال کې د جمهور رئیس سفر مراد نیازوف له مړینې وروسته واک ته رسېدلی و او د 2012 کال انتخاباتو کې د رایو په سلو کې ونیوي ګټلو سره د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس وټاکل شو. نړیوالو څارونکو د ترکمنستان د جمهور ریاست انتخابات آزاد او عادلانه نو بللي. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي غږونۍ په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیعهګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 30 کیلومترۍ کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هېواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی دی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون یې د ښار 2 دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کېږي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هېواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بېرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلوو چارواکو په واک کې دي. الکساندر زخرچینکو د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ښار دونیتسک کې نن وویل د بلتون غوښتونکو ځواکونه به بېرته په سلوویانسک، کوستانتین فیوکا او کراسنو ارمیسک ښارونو چې تېر کال د دوی تر واک لاندې وو بېرته واکمن شي. زخرچینکو وویل هر کله چې موږ پوه شو چې د دې ښارونو بېرته نیول له سیاسي لارې ممکن نه دي د آزادولو لپاره به یې پرېکړه وکړو. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. د ولایت په ولایت په خبرونه کې د اکثرو ولایتونو د اوریدونکو یو اساسي پوښتنه یا شکایت د امنیت په برخه کې وي. په وروستیو کې د هوا له تودېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې خلک د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له زیاتېدو شکایتونه کوي. ځکه مو نن د کوم ځانګړي ولایت د چارواکو په ځای د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ته بلنه ورکړې ده چې ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو هیله ده چې د افغان بیسیم 8 شمېره به په یاد وساتئ او لنډې خو واضح پوښتنې به را اس ام اس کړئ. همداراز د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه وړاندیزونه او پوښتنې ولیکئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د دوی پوښتنې به له خپل درانه میلمه ښاغلي صدیقي سره مطرح کړو. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د مستقیم ټلیفون شمیرې مو فعلا کار نه کوي، ته تخنیکی ستونزه لري. نو هیله لرو چې هر ډول سوال کلرې نو اس ام اس پکې. لومړی ښاغلی صدیقي تاسو ته هرکلی وایم. تاسو مخکې په دری خبرونه کې هم د ډیرو مسایلو په اړه خبرې وکړې، حتما به ستړي شوي هم یاست، خو بیا هم مننه چې له ازادي راډیو سره پاتې شوي. د دې ساعت د اوریدونکو امنیتي ستونزې فکر کوم چې لا به زیاتې وي. یو شمېر اوریدونکو مخکې له مخکې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه پوښتنې د فیسبوک له لارې کړي دي. مثلا مریم مصور پردیس لیکلي دي، وایي نامنی ولې زیاته شوې ده، دولت ولې مخه نه نیسي؟ اول تاسو موافق یاست چې نامنی په وروستیو کې زیاته شوې ده؟
زما سلامونه ومنئ تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بلې، هو نامنی خو زیاته شوې ده. تاسو ګورئ چې په بعضي نقاطو کې سږ کال د افغانستان د خلکو دښمنان ډېر زیات کوشش کوي تر څو خلک نسبت آینده ته یو څه اندخمن کی او څو دلایل لري دلایل ما د مخه هم کوشش کوي تر څو دا دلایل وایم اول دا چې زمونږ د هیواد هغه دښمنان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان په یوازې توګه مستقلانه او سر لوړی هیواد ظهور کی او دغه حکومت چې د ټولو افغانانو حکومت دی ملي وحدت حکومت دی او په دې ټول افغانان لکه یو ورور غوندې ستا او خدمت کوي دا دوی دپاره یو لوی ګواښ او تهدید دی. د بلې خوا دښمن سش کاری دا هدف درلود تر څو د دې چې په زرګونو امنیتي خارجي بهرني امنیتي ځواکونه د افغانستان څخه ووتل دوی دې ته منتظر ول چې افغانستان باندې برید وکړي او خپل ځان لپاره ځالې جوړ کړي په هیواد کې. نو هغه بل عملیات هم چې د سرحد د ډیورنډ خط اخوا کې ترسره سو په وزیرستانونو کې نو هلته هم یو تعداد بهرني یا تروریستي تروریستان بهرني تروریستان افغانستان ته دننه سول او د دوی رهبران هنوز مالته پاتې سول لکه د کوټه شورا او د پشاور شورا او نور. خو د دوی ټول هدف او اساسي هدف دا دی چې سش کال په دغه دوبی کې فشار د حکومت او خلکو باندې راولي او خپل ځان لپاره ځالې په افغانستان کې جوړ کړي چې تر دې دمه پورې دوی ناکام دي او په څو ولایتو کې چې دوی کوشش وکړي تر څو خپل ځان لپاره دایمي ځالې جوړ کړي دوی د شکست سره مخامخ شوي دي. وضعیت اوس تغییر کړی یعنی د تیرو درو میاشتو راهیسې په هغه ویلو کې چې دوی په ډېر یو وسعت باندې حملو ته لاس او بریدونو ته لاس وهل د خدای په فضل او د خلکو په همکارۍ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس وضعیت باندې کاملا استقلال لري او کوشش کوو تر څو د دوی ځالې له منځه یوسو او په هغه ځایونو کې چې دوی برید کړی او یا تعدیدات یې زیات کړي هلته موږ خپل امکاناتونه کار واخلو لکه د بغلان ولایت کندز ولایت بدخشان دغسې په فاریاب او ارزګان او نورو ځایونو کې چې دوی کوشش کوي په څو استقامتو کې زموږ دپاره مشکلات او تعدیدات جوړ کړي. نو اوس یو څه وضعیت داسې یعنی زموږ په نفع باندې تغییر کړی چې موږ د ټولو امکانات نه کار واخیستی خپله ولسمشر او نور رهبران د حکومت هره ورځ دوی امنیتي وضعیت څېړي او هغه ضروریات چې موږ لرو په امنیتي ځواکونو کې او هغه هدایات او رهنمایي چې ضرورت دی تر څو موږ ښه وکولی سو خپل عملیاتونه په ګډه سره مشترک نه درې درې واره نهاد تنظیم کړي او بیا عملي کړو خم نتیجې ورکړي او نتیجې مخه اخیستي او لوی نتیجه دا و چې بغلان کې او په کندز کې ډېر لوی حمله شان شوي دي او اوس موږ په داسې حالت کې یو چې تصفیه کړو یعنی مختلف نقاط مختلف سیمې په دواړو ولایتونو کې تصفیه کړو او په مخ روان یو.
بله سب تاسو وایئ چې دشمن یا د دولت وسلوال مخالفان په خپل هدف کې ناکامه شوي دي. سیده چې په اصلي هدف کې به ناکامه شوي مثلا دوی د اول ځل لپاره هڅه وکړه چې دوه ولایتي مرکزونه ونیسي کندوز او فرا لیکن دوی ونه کولی شوي. لیکن له دې سره سره د ځینو اوریدونکو په نظر د دولت د وسلوالو مخالفانو فشار زیات دی. زموږ یو اوریدونکی حضرت حصار مفتون له هلمند لیکي تاسو سلامونه وروسته د لیکلي وای په هلمند کې درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي او نه نوري ولسوالۍ هم په داسې وضعیت کې دي چې جنگ پکې روان دی. نو وای تاسو د دغو ولسوالیو د ساتنې لپاره څه پلان لري او کنه؟
مفتون سکته دا باید ووایم چې هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو یعنی چې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې مغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زموږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د هغه اساسي مخه دا و تر څو دشمن سرکوب سی او لمنځه لاړ سی تر څو په دغه دوبی کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندي د کملوی ستونی سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي هیڅ ځای به سقوط نه کوي دا خبره ان شاء الله دا په خوا هم رات شوی یعنی دا غلط ثابت شوی. په خو هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفونو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش زموږ کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې دیپوګانه وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنګین داسې 6 کال تصفیه شو چې په تېرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضي نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته لاړ سي او هغه لوی تهدید د سنګین د نوزاد د مساخلات لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ ساحه دي دپاره موږ هم خپل امکاناتونه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
سلامت اوسې صدیقی صاحب. زیارت پښتون له ننګرهار څخه لیکلی دی، وایي اساسي مشکل د حکومت دا دی چې په یوه منطقه کې دوه یا درې ورانکاري پیدا شي، حکومت په پیل کې ورته څه نه وایي او دغه ورانکاري جلب و جذب ته دوام ورکړي او مشکل زیات شي. بیا وروسته دوی هلته هسته رامنځته کړي او د هستې له منځه وړل تبن چې بیا اسانه کار نه وي. فکر کوم چې دوی ډېرې اساسي مسلې ته اشاره کړې ده، په دې اړه څه وایست؟
مهمه مسله ده. کله کله دا موارد موږ هم لیدلی چې په یو کس یا دوه کس یا درې کس په هسته کې نه دي خونڅاسي وي او وروسته دوی یو ګواښ او تهدید جوړ کړی دی. دا خبره دا تحلیل ښه تحلیل دی او موږ هم ورسره موافق یو، خو موږ سره باید خلک ډېر همکاري وکړي، خاصتا په سیمو کې هغه سیمه ییز پر نفوذ خلک چې دوی هم دغه تحلیل لري او معلومات لري، کېدای سي چې مخکې نه زموږ سره دا شریک سي. هغه هر ولایت کې چې بیا وکولی شو په ګډه سره ورته تدابیر ونیسو او د یو مزات غواړم دغه هغه کسانو نه چې وکولی شي دوی یو واسطه جوړ کړي او وروسته دوی نه بیا دښمن استفاده وکړي دغه مخنیوی وکړو. خو موږ کوشش کوو، یعنی دا کار سوی چې قسم مهم هغه کسان چې دوی کېدای سوی چې یو لوی تعدید سي او لوی استدنې جوړ سي هغه له منځه یوړ سي. لکه یو مثال تاسو د ملا رؤوف خادم در کوم چې په هلمند کې راغلی وو او ډېر امکاناتو سره د دماندې نه راغلی وو او دوی د جلب جذب یا خپل ځان دپاره خلک نیوی او غټ ګروپ یې جوړوی د داعش په نوم باندې. خو په هستې کې خونساسو هغه 15 کسه ګروپ چې دا درلود او خپلې قمانداني کوي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه ولاړ. نه موږ کوشش کوو مراقبت او مواظبت کوو.
بله صاحب،
په فرض کې چې کوم خلایي د خلکو نه همکاري اخو چې موږ سره د همکاري وسی.
بله صاحب، یو مسله د محلي پولیسو ده چې اکثرو سیمو کې به تابان چې مثبت نتیجه هم ورکړي وي، خو په ډیرو سیمو کې خلک هم ترې شکایت لري. سهیل خان د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي محلي پولیس عام خلک په زور مجبوروي چې طالبان شي. د دې محلي پولیسو د یو قمندان نوم هم اخیسته دی که تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وګورئ. دی وایي چې له ما سره تماس هم نیولی شئ چې زه در سره په دې موضوع مفصلې خبرې وکم. د دې لپاره چې په محلي پولیسو زیات کنټرول شي او د دې لپاره چې هغوی خلک ونه ځوروي، د دې لپاره کوم روشته تاسو کار اخلئ؟ دوی خو د منظمو امنیتي ځواکونو په شان نه دي، د ملي اردو ملي پولیسو په شان هغسې روزنه هم نه لري، نو طبعا په ځینو مواردو کې به مشکلات زیر شوي.
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه زو نقیص معلومات دي او بعضې مسائل زموږ سره مطرح کېږي، خو اوس مهال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې 145 ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي. یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډېر محصر دي، اما ستونزې هم شته. او زه په دې تعجب کوم چې څنګه د کونړ څخه داسې یو شکایت راغلی. کونړ د هغه یو ولایتونه دی چې زموږ سیمه ییز پولیس فوق العاده کار کوي. خدا مسله ډېر جدي نیسو، زه به د امنیت قمندان سره به خبرې کوم انشاءالله د غازی آباد په حق باندې. او هغه کس چې نوم یې هم په فیسبوک کې دی که هغه زموږ سره همکاري وسي، زموږ د کورنۍ چارو وزارت په فیسبوک کې هم هغه نوم راستي چې زه دا تعقیب کوم. یعنی موږ تعجب کوو د دې خاطر چې کونړ څخه ډېر مطمئن وو چې په کونړ کې زموږ محلي پولیس ښه کار کوي. اما په نورو ولایتونو کې او په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي، اقدامات مو کړی دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره موږ د هر ولسوالۍ په کچه یو په سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلې دي او خاصتاً د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایاتو کې چې موږ ته گزارش رسېدلې وه هم زموږ د استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو دغه تعهد ستا د کورنۍ او چارو وزارت کې، نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
بله صاحب، سمیع الحق صافی له قزاقستان څخه لیکلي دی، وایي چې د طب پوهنځي د څلورم کال محصل دی، وای دلته چې په قزاقستان یې منظور دی، وای دلته چې د خلکو آرام ژوند ګورم نو داسې سوړ اسویلی وکاشم او زړه مې ډک شي. دی وای چې زه چې وای افغانستان ته ګورم، د امنیتي ځواکونو شمیر ته ګورم، ملي پولیسو، ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو ته ګورم، نو په هر تروریست په سر وایي 15 عسکر رسیږي. له دې سره سره بیا ولې امنیتي وضعیت خراب دی؟ دته دا مسله د تعجب وړ ګرځېدلې ده چې له دې سره سره چې امنیتي ځواکونه هم زیات دي او د په مقابل کې د دولت وسلوالو مخالفانو شمیر کم دی، لیکن بیا هم هغوی ناامني جوړولی شي. د دې علت څه دی؟
دلایل خو ستا عوامل هم ستا، د تیرو 50 کالو ناخوالی یو لوی عامل دی، د بلې خوا موږ یو لوی هیواد، یو لوی هدف یو، او یو یا دوه نفر یا لس کسه یا سل کسه یا زر کسه ترخر یا ترورستان کولی شي چې دغه لوی هدف ته یو ګواښ جوړ کړي. یعنی په نورو لویو هیوادونو کې هم یو ترورست یا دوه ترورست کولی شي چې د یو پوره یو ملک ژوند د اندېښنې سره مخامخ کړي. خو زموږ مثال بهي بیل دی، زموږ هیواد بیل دی، موږ د څو کلونو راهیسې ډېر کوشش کوو چې هیواد یو اصلي مسیر ته یوسو. دغه تیرو 13 کالو کې د افغانستان ټول ملت او خلک په دې خوشحاله ول چې دغه نظام سته، دغه مشروع نظام دی او دې نظام ته باید همکاري او حمایت ملاتړ وسي او د ترهګرۍ او تروریستانو مخه باید ونیسو. زمونږ جنگ یو څه دوامدار جنگ دی، موږ نور هم زمان او وخت ضرورت لرو تر څو د دغه سي تروریستي اعمالو څخه مخنیوي وسو کولای او خپل هیواد لکه نور هیواد مملکتونه په منطقه کې امن او باثباته هیواد جوړ کړو. دې لپاره اراده شته په نوې حکومت کې، دا تصمیم او دا قوت او ظرفیت هم شته، اما زمان ته ضرورت شته تر څو موږ خپل سرحدات کاملا ټینګ کړو او داسې یو هیواد جوړ کړو چې هیڅوک دې ونشي کولای بیگانه کس لکه دغه خارجي تروریستان چې زموږ هیواد ته راسي او زموږ خلک د یو مصیبت سره مخامخ کړي. خپل هیواد باید بسته وساتو، ډېر لوی هیواد دی او دې لپاره نه یوازې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید تلاش وکړي چې دوی بیچاره کوي یا ته خپل ځان لاسه ورکوي تر څو هیواد وساتي، اما هر افغان باید پولیسي، هر افغان باید ملي او خارجي ته ځای ورنه کړي چې خپل سیمو کې او قراجاتو کې خارجي میراثي تروریستان میراثي از موږ هیواد خراب کړي.
ډېره مننه صدیق صاحب، دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی نو پوښتنې به زیاتې مطرح کړم او تاسو هم لنډ ځواب لطفا راکړئ. واقف لیکلي دی، وایي دلته په شینوارو ولسوالۍ کې داعش ډېر شوی دی، موږ نه پوهیږو چې دا څوک دي او د چا لپاره کار کوي. تاسو هم په دې اړه راپور لري چې په ننګرهار کې خصوصا په شینوارو کې دي داعشیان فعال شوي وي؟
دغه کسان دي، دا زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې پخوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس نوم یې بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د ننګرهار کې موږ معلومات لرو او زموږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو، دا زموږ اساسي وظایف دي.
بله صدیقي صاحب، تاسو مخکې د کندوز یادونه وکړه، بے وفا جانان په نام یو اوریدونکي لیکلي دی، وایي د کندوز په شپږو ولسوالیو کې یوازې د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي، نورې ولسوالۍ د دولت د مخالفانو په لاس کې دي. سره له دې چې په کندوز کې ډېر عملیات هم وشول، اضافي حکومتي ځواک هم ورسېدو، آیا اوس هم وضعیت هلته همداسې دی؟
وضعیت تغییر کړی، زموږ وظیفه نه دی ختم شوی هلته. هغه حمله یا بریدونه چې تر سره سول تر څو حتی خپل مرکز ته مشکلات ایجاد کړي، هغه ته ډېر قوي جواب ورکول سو، اما اوس د تصفیه په حالت کې دغه ټول سیمې دي، هلته عام خلک ژوند کې قیاجات دي او هغه دپاره موږ ډېر په دقت مخته ځو، خصوصا په امام صاحب کې چاردرې کې ګورتی پی کې یعنی موږ د مخته ځو یعنی کوشش کوو تر څو هغه میدونونه چې دوی ځای پر ځای کړي او خلکو ته ضرر رسیږي هغه باید خونڅا سي او په دقت باندې باید ټول نظامي عملیاتونه مخته لاړ سي او طالبان له منځه لاړ شي. دوی له منځه تللي یعنی دوی اوس نشي کولی چې داسې کوم لوی جنجال دې جوړ کړي کندز دپاره. خو د پاکسازۍ تصفیه دپاره موږ دقت او وخت ضرورت لرو او په مخ روان یو.
حبیب الله ځازی لیکي وایي پوښتنه مې دا ده چې ولې د کورنیو چارو وزارت په لویو لارو امنیتي پوستې نه جوړوي؟
لوی لارو دپاره د کورنیو چارو وزارت خپل لاره امنیتی طرح او هغه تشکیلات چې ضرورت دی تر څو د دې لارو امنیت په بشپړ توګه باندې خوندي سي. خوندي سي هغه موږ د شورا امنیت وړاندې کړی دی یعنی تصویب شوی دی دوی منلی دي زموږ طرحې. نو اوس د اجراتو په حال کې د کورنیو چارو د وزارت د سل ورځو آینده پلان کې اساسي او اهداف دا دی تر څو دغه څنګه نوې طرحې په لویو لارو کې موږ عملي کړو. د پاره تدابیر نیول شوي امکانات ټول به انشاءالله فراهم سي تر څو دغه امنیت خوندي سي.
بله یو مسله دا د لوجستیک مسله ده چې په ډیرو سیمو کې خصوصا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي دي خصوصا دوی محارب ځواکونه وتلي دي د افغانستان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په اوروزګان کې هم همدغه ستونزه دوی درلوده کله چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې حملې کولې نو دوی ته په وخت کومک ونه رسېدو. له ابان ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې فکر کوم چې ندی لیکلی دوی لیکلي دي وایي زموږ د ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی او حکومت د محلي پولیسو ملاتړ نه کوي او کله چې دوی په جنگ کې وي کومک په خپل وخت نه ورسی شي.
دا کوم ولسوالۍ ډیر مزات وایي؟
اوبند. اوبند فکر کوم چې غزنی ولسوالۍ ده. بله
سیده د لوجستیک مسایل طبعا د تیر کال په پرتله خو پخوا ټول مسایل او کومکونه چې د نړیوالو خوا کې دی او هغه امکانات چې دوی په اختیار کې درلود خاصتا د هوایی امکانات زمونږ اوس امکانات یو څه فرق لري تفاوت کې. دې خاطره په بعضې مناطقو کې موږ نن نسو کولی چې خپل امکانات ورسوو. خو بیا هم یو فقط زمان مسله ده. پخوا به هوایی و اوس به موږ ټول اکمالات هم زمینی کو هم هوایی کو. دې خاطره هغه بدیل جوړیږي یعنی د جوړښت په حال کې دی. موږ خپل بدیل لرو د لوجستیکي یا حمایه لوجستیکي په برخه کې او پیشرفتونه سته او مشهدات ورباندې کار کېږي. هغه سیمو کې چې د لرې پرتې سیمې دي دغه د هوایي ځواک نه استفاده کوو. اما زموږ اکمالات د هغه افغاني سیستم پر اساس باندې چې موږ جوړ کړی وزارتونو کې ورباندې اجرات کېږي. د ابدان ولسوالۍ چې دوی یادونه وکړه موږ ابدان ولسوالۍ مزار غواړم ما دا یاداس کړی دی موږ به وګورو چې هلته څه مشکلات شته ولی د محلي پولیس نه حمایت نه کیږي. دا به زه په یادښتونو کې حتما ونیسم.
بله یو اوریدونکي ولی ولا بدلون لیکلی دی ویله طالبانو څخه د غزنی د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه حکومت له مبالغې کار واخیست. د ده په وینا سره لدې چې حکومت ویلي وو چې دا ولسوالۍ نیولې ده لیکن دا ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې ده. یو بل اوریدونکي غلام سرور بیا لیکلی دی وایي دا ولسوالۍ حکومت د یو شمېر برمتو په مقابل کې بیرته د دولت وسلوالو مخالفانو ته پریښوده. حقیقت څه دی؟
حقیقت دا دی چې موږ بالا څو کالو راهیسې وروسته یعنی موږ عملیات وکړل او ناوا ولسوالۍ تصفیه شو او په عین زمان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړاندیز محلي حکومت دا و چې هغوی دې هم لاس په کار شي او ولسوال دې پای تعین سي او نور اداري یا محلي ادارو ته باید پام وسي او هلته دغه جوړښتونه اداري جوړښتونه باید په پام کې ونیول سره باندې په شدت کار وسي. دغه ظرفیت اوس ته چې ناوا ولسوالۍ د مخالفینو پاک وساتل سي او دا کار موږ په خوا موکې نو اوس هم دغه ظرفیت لرو. دا د نور بهامات او نور گزارشات دا درسته او حقیقت نه لري. فقط زموږ وړاندیز دا و تر څو محلي حکومت داري دلته تقوی سي او موږ وکولای سو چې ولسوال او نور مامورین دی باید راشي او کار دی که خلق دی خدمت کی. نوا دیر سنزمند یا دیر مشکل وظیفه نه دی. موږ کولای سو چې هلته خلکو دپاره عامه خدمات وړاندې کړو.
ډېره مننه، سلامت اوسه. یوه پوښتنه بلم پاتې ده، ستاسو دېرش ثانیې پاتې. هغه د قاري صاحب محمد مدني پوښتنه ده چې له نورستان څخه یې کړې ده. دی وایي چې د نورستان په دوو ولسوالیو وایګل او کامدېش ولسوالۍ کې امنیتي مشکل لرو، او دغه دوو ولسوالیو کې د طالبانو نفوس ورځ په ورځ زیات شوی دی، خو حکومت اقدام نه کوي.
یعنی هغه اقدامات چې د کورنۍ چارو وزارت او یعنی د پولیسو په مربوط دي، هغه موږ کوشش کوو تر څو خپل کمالات همیشه وکړو او مشکلات حل کړو. یعنی اوس هم حاضر یاستو چې په هر وضعیت کې په هر حالت کې د خلکو سره مرسته واوسي. که داسې کوم شخص شکایت یې، موږ کولی شو چې وای ورو او ورته وګورو چې مشکل چیرې دی.
ډیره زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی چې زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووی. ستاسو د کور ودان وی قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې وروسته به ښاغلی صدیقی را سره نوی، خو مطمئنه مې چې ستاسو پوښتنې چې د فیسبوک له لارې مطرح کوي هغه به دوی ولولي. تاسو کولی شئ چې د کورنۍ چارو وزارت په فیسبوک کې هم خپل شکایتونه ولیکئ. د ازادي راډیو د نورو وسیلو له لارې هم چې تاسو کومې پوښتنې را لېږلې دي دا به هم موږ مطرح کړو. د خبرونې په دوام کې به د چارو له کارپوهانو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړو. له لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات څلور بجې او یو دېرش دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو د بیلابیلو ولایتونو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. همداسې به له کندوز څخه د چارو کارپو ډاکټر صاحب نصیر د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایو. مخکې مو له ښاغلي صدیقي سره د کندوز په اړه د اوریدونکو یو پوښتنه مطرح کړه، او هغه دا وه چې د یو اوریدونکو نظر دا و چې په کندوز کې سره لدی چې ډېر امنیتي اقدامات وشول، اضافي حکومتي ځواکونه واستول شول، لیکن بیا هم اکثره ولسوالۍ نه دي تصفیه شوي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، اوس فعلا وضعیت څنګه دی؟
مهرباني کوئ چې تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د بعضو دوستانو چې دا شکایت کوي چې تر اوسه امنیتي وضعیت تر یو حد پورې نسبت هغه ورځو پورې چې ډېر شدید فشار و په ولسوالیو باندې او په امنیتو پوستو باندې، په رښتیا چې څه تغییرات راغلی دی. موږ دا ویلی شو چې په هغه فشار چې تقریبا د 15 یا 20 ورځو وړاندې په امنیتو پوستو باندې و، فشار څه کم شوی دی. په دې حالت کې دا ده چې اصل خبر دا ده چې جنگونه اصلا توقف ده، نه د دولت بخوانه او نه د هغو لخوانه داسې کوم حمله شوی ده. نو په دې ویلی شو چې هغه قوتونه چې د بیرون نه راغلل، دوی بعضې عملیاتونه یې وکړل، بعضې ساحې یې بېرته ونیولې، ولې بیا هم هغه اصلي ځایونه چې پخوا د دولت سره وو هغه دوی نه دي نیولي، اوس هم د تهدید لاندې دی. او اردو بعض ځای کې چې ځای په ځای سوي دوی بېرته وتلي دي. په دې په عوض کې هغه غیر مسؤوله وسلوال چې په نامه د اربکي وو د بعضې ولسوالۍ نه راغلي دي نور ولسوالۍ ته ځای په ځای سوي دي. نو تر اوسه هم موږ داسې مطمئنه نه یو چې امنیتي حالت به بیخي داسې د دولت په هغه کې راشي. امکان لري چې دا خطر د دې موجود وي چې علت موږ هم نه پوهیږو چې دا ولې دا جنګونه توقف شوي دي. د طالبانو لخوا نه، د مخالفینو لخوا نه، تر اوسه داسې یو ضد حمله بیا شوې نه ده چې دا
معلوم شي. فعلا د دولت وسلوال مخالفان یو وخت د ښار ډېرو لمنو ته رسېدلي ول، باغ شرکت ته رسېدلي ول، په جنوب یا جنوب غرب خوا کې، او همداراس ګورتیپې نیولې وه. آیا امغه سیمه اوس هم د دولت د مخالفینو په لاس کې دي که له دغو سیمو دوی شاته تللي دي؟
ګورتیپې ډېر ساحات اوس هم د مخالفینو په لاس کې دي. مثلا د تراوکی خواته چې بعض ساحاتو چې دوی دراسه ورکړې وه اوس بېرته نیولې ده دولت څخه دی، ولې بیا هم هغه د دولت هغه کسان چې دومره مطمئنه نه ښکاري، احتمال اندازه چې که بیا هم حمله کېږي دا احتمال شته چې دوی بېرته دا پوستې رو پرېږدي او بر شاته راسي. نو دا ویلی شو چې احتمالا چې هغه عمومي اقدامات چې په رهبری سطح کې شوی دی چې هغه د طالبان نمایندگان لکه چې شکل د غیر رسمي په چین کې دوی لیدلي، په ایران کې بعضې اقدامات حرکات شوي دي. زه دا فکر کوم چې د همدغه له کابله دوی فعلا جنګ ته توقف ورکړی دی، فعلا جنګ نشته، هغه لپاره هر څوک د خپل ځای کې پراته دي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب نصیر، تاسې راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلا آزادي راډیو اوري، ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خپرونه کې همدا اوس کندهار ته ځو. په کندهار کې هم د چارو کارپو ښاغلی احمد شاه سپر د ټلیفون له لارې راسره دی. سپر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې مو له ښاغلیو نصیر او صدیقي سره خبرې کولې، د کندوز د امنیت په اړه ښاغلی نصیر څرګندونه وکړې. که تاسو د کندهار د وضعیت په اړه ووایاست، د سږ کال او تیر کال څه توپیر دی؟ تیر کال نړیوال محارب ځواکونه ول، هم هوایی قوه کاروله او هم ځمکني ځواکونه په کندهار کې فعال ول، لیکن سږ کال وضعیت کاملا بدل دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کندهار کې د امنیت په برخه کې کوم خاص تغییر راغلی دی؟
بله، تشکر. مننه. په کندهار کې وضعیت نسبت و پخوا څخه د امنیتي قوتو د سرشندنې په اثر نسبت و نور ولایتو ته، نسبت و ټول افغانستان ته چې اوضاع ډېره په کښې کې خرابه ده، کندهار کې بهتره دی. پخوا امنیتي قوتونه د هغو سره پر څنګ بهرني قوتونه جنګېدل، وضعیت ډېر غیر نورمال و. تقریبا هر ورځ، هر هفته او هره میاشت حتمي ډېرې درنې درنې پېښې کېدلې. خوشبختانه چې د امنیتي قوتو تر د خارجي قوتو تر وتلو وروسته بیا هم د کندهار امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه د کندهار د امنیت دفاع کړې ده. خو فردي مسؤلیت بیا هم هغسې چې لازمه ده هغسې نشته، د اطمینان هم نشته، ځکه کندهار یو بندري ښار دی، مستقیم و ډېرو طرفو ته لارې لیکې لري. په کابل کښې ناارامي ډېره ده، مثلا هلمند کښې پېښې ډېرې خرابې دي او ډېرې زیاتې دي. په روزګان کښې هم دا اوس پېښې زیاتې شوي دي. نو ویره شته، مګر کندهار امنیتي دفاعي قوتونه تر اوسه پورې پر افغان مسلط شته.
بله، آیا په کندهار کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلې وي او د مخالفینو په لاس کې وي؟
خو که وتلي هم نه وي، داسې ولسوالۍ هم شته. خو که وتلي نه وي هم، په ډېرو اطرافو کښې یوازې هغه د ولسوالۍ ساحه د دولت په لاس کښې وي. په کلو کښې لا دونه عام تسلط واکمني د دولت نشته، نو ځکه د کندهار خلک احساس په دې کوي چې باید د افغانستان ستونزو ته د جګړې حل پر څنګ باندې سوله ییز حل هم باید رامنځته شي، او په دې برخه کښې هم باید ډېر جدي کار وشي. لکه د جګړې په اړه چې کېږي، په هماغه اندازه باید د سولې په اړه کښې هم کار وشي.
بله، تاسو ویل چې نسبت هغه وخت چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت ول، اوس د کندهار امنیت بهتره دی، د دې علت څه دی؟
بله بله، نو خو ما مخکې درته وویله چې د یو علت دفاعي قوتونو پیاوړتیا ده او د هغو دفاع ده د کندهار، او دوهمه خبره دا ده چې په ولس کښې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د رسنیو د لارې د عامه پوهاوي چارې هم ترسره شوي او ډېرې مخته تللي. په نتیجه کښې ولسونو هم مخه د ناامنۍ څخه د امن په لور را اړولې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له کندهار سره څخه احمد شاه سپر له موږ سره دي. له لنډې خبرتیا وروسته که مو ټلیفون راکوه، نو زموږ یوازې نړیوال شمیرې کار کوي. داخلي شمیرې مو نن خرابې دي، له داخلي شمیرو له لارې د ټلیفون کولو زحمت مه باسئ. نړیوالې شمیرې مو دي 00 420 112 45 01 او یا هم 00 420 112 45 01. لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسیوس زموږ غږ آزادی رادیو اورې څلور بجې او څلوېش دقیقې شوې. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو دا اوس چې د کندوز د ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ ستاسو اشاره تر ډېره د مرکز شاوخوا سیمو ته وه، لیکن آیا د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي که د ولسوالیو مرکزونه د دولت له کنټروله وتلي؟
بله، د ولسوالیو اکثرا شپږ ولسوالۍ چې کندوز لري، لکه دشتی، امام صاحب، قلعه‌زال، علی‌آباد، خان‌آباد او چهاردره، د مرکزونه د دولت په لاس کې دي. ولی په اطرافو کې چې په لسګونه کلي دي، په دې کې اکثرا حاکمیت مخالفین او وسله‌وال مخالفین دي. دومره ویلی شو چې اکثریت مشکلات اوس په دې چې موږ د خلکو نه خبر اخلو، اطلاع اخلو، دوی چې کوم مشکلات چې دوی ته پیدا کېږي، دې لپاره چې دولت دا توانایي نه لري چې دوی په ساحاتو کې دوی مراجعه کړي، مخالفینو ته مراجعه کړي او هغه خپل مشکلات دوی څخه حل کړي. نو دومره ویلی شم چې د خپله مرکز ولسوالیو نسبتا ښه دی، ولې اطرافونه موږ دا ویلی شو چې امنیتي وضعیت څومره ښه نه ښکاره.
بله صاحب، یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهربانی صاحب، مهربانی کوئ صحیح نیره من نه سلامت اوسه ستاسی پیغام واوریدل شو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو مخکې وویل چې د ملي اردو په ځای په هغه سیمو کې چې دوی د دولت له وسله والو مخالفانو نیولي وي، اربکي ځای په ځای شول او د نورو سیمو اربکي دغو سیمو ته راوستل شول. له اربکیو څخه په کندوز کې شکایت ډېر و، حتی داسې هم ځینو خلکو ویلي دي چې دا د کندوز وضعیت د همدوی له کبله داسې خراب شو، خصوصا په خان‌آباد کې دغو خپل سرو کسانو له خلکو سره زیاتی کوو او خلک ډېر ورنه په تکلیف ول. دغه کسان چې اوس دولت په وسلو سنبال کړي دي، تر اوسه پورې وضعیت له خلکو سره څنګه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې غیر مسؤول وسلوال چې دي په مختلفو ځایو کې مختلفو شکایتونه دوی څخه شته دي. د مثال په ډول موږ دا ویلی شو چې څو ورځې مخکې د خان‌آباد په لاره کې هغه عیني شاهدانو چې دا واقع لیدلې وه او چې ما ته یې دا قصه وکړله چې کوم یو راکته کوي د موټر نه او غواړي چې دی ووژني یا ځان ته دی بوزي، کوم سیاسره ورسره کته کېږي او غواړي چې دی ته معنی شي. په دې ډزو سره هم سیاسره وژل شوې ده او هم دا نارینه وژل شوی دی. په زمین کې وای ډېر داسې حسفناکه واقعیت دا وه چې موږ خپل په سترګو ولیدو چې یو وړکی ماشوم د درېو کلو چې ده وایي د خپل د پلار د پښې نه نیوه او دا یې کشوه ځان خواته چې پلاره پاڅېږه. یعنی واقعا دا د ډېر تعصف ځای دی چې بعض ځای کې دا مشکلات شته دي، ولې بعض ځای کې دوی نه څوک شکایت نه لري، ولې اکثره ځای کې لیدل کېږي دوی نه شکایت شته دی واقعا، ولې چې دوی د خپل عمل د خپل د قومندان په هغه کې دي په ولکې کې دي او د هماغه خبره منی دي، اکثره نورو خبرو سره موافق نه دي او د دولت پروا دومره دوی سره نشته، دا مشکل شته دی واقعا.
بله، ډېره زیاته مننه. لیکن لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په ځینو مواردو کې به خلک شکایت لري خو په ځینو مواردو کې به ونه لري، په ځینو سیمو کې همدغو ځواکونو ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. ښاغلی سپر، کندهار یو له هغو ولایتونو څخه یادیږي چې وایي هم سیمه ییزو پولیسو پکې ډېر رول لوبولی دی د کندهار د امنیت په ټینګولو کې، ستاسو نظر څه دی؟
بله، هو په کندهار کې سیمه ییزو پولیسو رول لوبولی دی.
لكن ستونزې هم زېږولې دي، خو د خلکو حوصله د کندهار د خلکو حوصله تر نورو ځایونو کې زیاته ده. ډېرې ځورونې د دوی د خوا سره کېږي، اما خلک یو خو د شکایت د کولو تر اوسه ځای نه لري، او دوهمه خبره دا ده چې د دوی حوصله هم زیاته ده. د مثال په توګه د ژړې د ولسوالۍ چې زه معلومات لرم، د کلي څه د کلو خلکو چې راته ویلي دي، دغه د تاریخ کښت خو اول مچېدی نه، کله چې بیا حاصل ته ورسېدو دا دوی ته خپله جرب کشان ورته راوتل، دغه ملیشو دغه ځایي پولیسو په خپله یې جریبول، او بیا به مالک ته درېدی چې 15,000 کلدارې پر د هر جریب باندې، لکه د چې په میراث سره رسېدي چې کله چې دی به یې کړلي او 15,000 کلدارې ځینې غوښتي او 40,000 کړلي، نو خلکو ټولو بس دغه پیسې دوی ته ورکړلې. بیا وروسته پر آسان شوله چې 10,000 کلدارې تر کور موږ ته د ډوډۍ دپاره راکړي، دا اوس بیا پر آسان شوي چې 10,000 کلدارې بس پر اچولې دي. نو خلکو شکایت نه دی کړی، خلک حوصله لري، مګر سربېره پر هغه په امنیت کې هم رول لوبوي.
هم دا ځواکونه د سیمو له خلکو جوړیږي. مثلا یو کلی ته ویل کېږي چې خپل کلی وساتې، خپل ځوانان معرفي کوي چې وسلې ورکړي، نو د هغه کلی سپین ږیري او مشران همدا خلک ور معرفي کوي. فکر نه کوي چې په حقیقت کې که چېرته زیاته یې کوي، خپل خلک یې په خپل ځان باندې کوي.
حقیقت په همدغه کښې دي، ټول سره پېژني، ورور دي، د اکا زوی دي، د ماما زوی دي، دا په قسم د اقسامو یو نوع دښمني هم ایجادېږي چې د یو خپلو دوستانو ته د خپل قوم ته د خپل کلي ته ازار وکړي، نو سبا چې بیا دا وسله نه وي، بیا به خلک انتخابي برپورته سر کوي. خو په هر ترتیب د امنیت په برخه کې رول ادا کړی دی. ولې ځورونې د کندوز په شان نه دي چې دغه رقم لکه ډاکټر صاحب چې د پېښې یادونه وکړل، داسې پېښې په کندهار کې نشته. خو ساده څه زور زیاتی و د پیسو اخیستل، دا خبرې د خلک یې تحمل لري او دا یې کړي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. نصیر، په کندوز کې جګړې په داسې وخت کې شروع شوې چې د خلکو د کار او روزګار وخت و، خصوصا د کروندګرو د کښت وخت و. د جګړو له کمیدو سره د بزګرو ستونزې هم څه ناڅه حل شوي دي او که نه په بزګرو باندې وخت تیر کړو؟
بزګر ته انشاءالله فرصت شته چې دوی غوښتي کولی خپل فصلونه ټول کړي، ولې چې غنم تقریبا د یوې میاشتې په دې خوا مخ په پخېدو ده او لو پکې شروع شوی دی. ولې اصلي مشکل دا ده چې بعضې لارې بندې دي. مثلا د ګورټېپې لاره فکر کوم چې د مخالفینو لپاره باندې ګزارې شوې ده، او خلک ډېر په عذاب دي. په د چاردرې په لارې باندې کوم لاره ده چې بیا په کیمیا کې تېرېږي او ډېر په عذاب دي. تقریبا وایي مثلا موږ 30 روپۍ یا 40 روپۍ کرایه ورکوله، اوس 150 روپۍ ورکوو چې په هغې لارې باندې راځو. یعنی دوی مشکلات زیات شوي دي. یو اړخه چې نه شي رسېدی زر بازار ته، هغه خپل کوم حاصل چې اوس کټکی و پېندوانه او بعضې نور شیان دي چې دوی مخ په پخېدو دی، او که دا مشکلات وي چې دوی لارې بندې منګوزاري وي، نو بیا هم دوی نه شي کولی چې په هغه مناسب وخت سره دوی خپل دغه حاصلات بازار ته ووسي او دی په ښه مناسب قیمت باندې خرڅ کړي. دا مشکلات ستاسو دي.
ګورټېپه خو بیا هم وړه سیمه ده، ولسوالي نه ده. آیا دې ولسوالیو لارې هم بندې دي که نه؟ دې ولسوالیو او د مرکز ترمنځ مشکل نشته؟
لارې تر زیاته حده ښه دی. د ولسوالیو لارې عمومي لارې ښه دي، نور ځایونه هغه نشته، څه مشکل نشته. ده
بله صاحب،
ولسوالۍ کې بله.
مننه، سلامت اوسئ. سپر صاحب، یو اوریدونکی محمد رحیم رحیم لیکلی دی، وای په کندهار کې چې تاسو وایئ چې امنیت بهتر شوی دی، نو ولې ښوونځي نه پرانیستل کیږي؟ 1,300 ښوونځي لا هم بند دي. دا ښوونځي دي چا له خوا بند دي؟
خبره خو دا چې چې ما داسې نه دي ویلي چې امنیت نشته، ټول سم شوي دي. امنیت نسبي نسبت و نورو ولایتو ته، نسبت و زابل ته، نسبت و هلمند ته، نسبت و روزګان ته، نسبت و نورو ولایتو ته پېښې پکښې کمې دي. ولې په سلو کې سل امنیت خو مخکې مې هم عرض وکړي چې د ولسوالیو د بعضې ولسوالیو ناامنه ولسوالیو مرکزونه یوازې د دولت په لاس کې پاته. د ښوونځیو تړل او خلاصېدل د رښتیا هم په کندهار کې ستونزه د مالې په برخه کې بېخي زیاته ده. هم د کندهار معرفت کمی لحاظ کمزور وي، هم په کیفي لحاظ کمزور وي. اکثرا تاسو دا د دولسم ټولګي فارغېد وینئ، یعنی په سول کې شپېته کسه یوه روکه هم نشته کولی خپل نوم یې نه ویسه. او دوهمه خبره دا ده په صحراو کې چې اخلاص دي مکتبونه، هغه تش په نامه دي. په یو ولسوالي کې مثلا لس مکتبه دي، په لسو مکتبو کې تر یوه اضافه قطعا فعاله نه دي. نو په نامه باندې مکتب دی، په نامه معلم دي، په نامه سر معلم دي، په هوا کې دي، هېڅ شی نه دي موجود. نو زه خپله هغه ځای کې چې دولت رسیدگی نشسته کولای، هر گره تعقیبولای نیست، د مکتب خلاصولو سره مخالفیم، ځکه دا کار و فساد په معرف کې زمینه مساعدي. نو د کندهار معرف د کمیت او کیفیت په لحاظ څخه ډېر په بد حالت کې دی، او د چارواکو خاص توجه ورته پکار ده چې باید ډېر دقیقه توجه ورته وکړي. ازادي کې هغه مکتبونه چې په نامه خلاص دي او په حقیقت کې تړلي دي، هغه باید تشخیص کړي او ابیینې او څارنوالۍ ته باید وسپاري.
مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، نصیر د بغلان چې ستاسو ګاونډی ولایت دی، په دې کې هم خصوصا هغه سیمې چې کندوز ته نږدې دي امنیتي وضعیت چندان خوند نه لري او امنیتي ځواکونه هم پکې عملیات کوي. ستاسو معلومات څه دي؟ د بغلان کومې سیمې نارامې دي؟
بغلان کې د دند غوري په نامه یو ولسوالۍ ده چې څو وخت مخکې هلته فشار د مخالفینو ډېر زیات و، په دولت باندې حتی د پلوخمری ولسوالۍ چې اوس فلن مرکز دی د بغلان، ده ته هم ځان نزدیک کړي و، بعضې تهدیدات موجود و. او د تقریبا د لس ورځو یا یو هفته مخکې خپله زوړ بغلان، قدیم بغلان چې ورته وایي، په دې باندې ډېر زیات فشار و چې حتی د سقوط نه چې نه و پاتې، چې دلته مخالفین باشي په دې ولسوالۍ کې ننوځي. ولې بیا هم دغه د امنیتي ځواکونو د جنگ له سببه دوی اوسو کولی چې دغه ولسوالۍ ته مخالفینو ته اجازه ورنه کړي، ولې ډېر نزدیستي و، لاره د بغلان او د کندوز بنده شوې وه، ولې نور امنیتي ځواکونه چې دي هغه ته ورسېدل، کومک ته ورسېدل، دغه مشکل رفع شو. ولې اوس فعلا هلته هم جنگ نشته، خاص جنگ نشته پخپله.
بله، او د کندوز د بل ولایت تخار، د بل ګاونډي ولایت تخار وضعیت څنګه دی؟
تخار که هم داسې اوازې دي، ولې په هغه آخرو کې مونږ تاسو واورېد، البته چې د مدیر د امنیت و که معاون د امنیت و د په موټر کې کوم منځ ځای په ځای شوی و، دی ډېر شدید زخمي و، بعضې نور کسان د ده سره وژل شوي و. نو بعضې لارې داسې وایي چې کله کله تهدیدات شته دي، مثلا د دشت قلا و رستاق خواته چې پاده لارې مشکلات نه درلوده، ولی اوس وایي چې مخالفین کله کله په دې لارو کې وځي، موټر ودرېږي او د خلکو نه کي. یعنې استاد پخوا ده دا ویلی شو چې د تخار وضعیت هم مخ په خرابېدو دی.
د تخار ځینو او د کندوز ځینې سیمې په باره کې ویل کېږي چې دا نه یوازې د دولت وسلوال مخالفین، بلکې د مخدرو موادو مافیا هم په نامنیو کې لاس لري. دوی مثلا د ارچی یادونه کوي، ارچی و امام صاحب وایي حتی کله چې طالبان هم په کندوز کاملا واکمن ول، دا ولسوالۍ د دوی له کنټرول هم وتلې وې. اوس چې طالبان په مخالفه جبهه کې دي، اوس هم دا سیمې د پخوا په شان نارامې دي. تاسې دا احتمال څومره ممکن بولئ؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې د کندوز دغه سرحدي ولسوالۍ چې د تاجکستان سره دوی هم سرحدي دي، لکه ارچي و همدارقم امام صاحب، ډېر پخوا نه په دې کې د مخدره موادو مافیا و په دې کې ډېر بر لاس درلود، په دې کې ډېر لوی کاروبار دوی کاوه. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې مونږ په دې ادعا جدي وکړو چې دا خلک په دې کې نقش لري او کولی شي چې دوی ډېرې پیسې مخالفینو ته یا دا چې نورو خلکو ته ورکړي او دوی دا سیمه ناارامه کړي او مشکلات خلکو ته جوړ کړي، ځکه هېڅ شک نه.
بله صاحب، او سپار صاحب، ستاسو د کندهار د ګاونډیو ولایتونو وضعیت څنګه دی؟ تاسو که څه هم وویل چې هم هلمند نارام دی، هم په وروستیو کې اروزګان نارام شوی دی. د اروزګان د ناامنۍ علت څه دی؟ اروزګان ولې په وروستیو کې ناامنه شوی دی؟ مخکې د اروزګان د ناامنۍ په اړه کم خبرونه خپرېدل.
سبا
بل یو خو جنرال مچوله کمانډان د امنیو هغه پر حالات باندې ډېر موافق وغړلی و خو هغه په کابل کې په شهادت ورسېدی. تر هغه وروسته تر اوسه پورې د روزګان ولایت امنیې کمانډان نه درلودی، نو د سر سره چې مینې د پای خلک څه سره مایوسه کېږي، ممکن ستونزې به د دغه قبیلې ډېرې وي او دا هغه فرصت و چې عمومي هجوم خو د مخالفینو په دغو وختو کې هغه سږ کال کې زیات وي پر هر ولایت، نو روزګان ته هم زیاته توجه وکړله او ډېر مشکلات یې حل کړله. خو پرون نوی امنیه قومندان ورغلی دي، معرفي شوی دي، خدای دې چې د ده په ورتګ او نوکوی ژر تر هغه بل د ولایت مقام هم هلته تعین شي او چارواکي تعین شي چې خلکو ته خدمتونه راکړی شي، خلکو ته د شره خدمتو ته توجه د دولت وشي او خلکو ته خدمتونه راکړی، ممکن خلک بېرته د همکارۍ په سر کې د دولت سره ودرېږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه سپار له کندهار څخه، همدغه راز ډاکټر نصیر له کندوز څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونې په لومړي نیم ساعت کې د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم را سره و. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې متاسفانه ټلیفون خو مو نه کو، خو دې فیسبوک لاري او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري مو پښتنې مطرح کړې او نظرونه مو مطرح کړل. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
مهاجریم پروت پدا سے در پدریم بے منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بم در دنا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کماسکو دا د چک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپسوارے ٹولو گے شپسوارے اندہار تو ہوں لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل تن رنگو نوینم دا کا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائز کی تخفل تن رنگو نوینم بے سبری دا ہر نظر میں بے صبری تا ہر نظر میں پخکارا وائی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان